نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننم إن شاء الله من سورة النحل دا آية نمبر 41 نواخلا دا 64 پوری آیتونه کوو یعنی دا یو سل ویختم آیت نواخلا دا سلور شپیتم آیت پوری اول به مونږ لفظی ترجمه کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین او هغوی چاچی هاجروا هجرت وکړو دا لس د ها جیم او ران دی د هجرت لپاره استعمالیږي فی الله د الله پلار کی من بعدی پست دینا ما چی په غلیمو هغوی ظلم شو لنبوی انهم البته مونږ به ضرور هغوی له ځای ورکړو فی الدنیا په دنیا کی حسنه ښه ولا اجر او یقینا اجر الاخرت د اخرت اکبر د ټولو نه لوی دی لو کاش چی کانو وی هغوی یعلمون هغوی پوهیدی الذین هغوی چاچی صبرو صبر وکړو وعلی ربهم او هم په خپل رب باندې یتوکلون هغوی توکل کوي وما او ندی ارسلنا لیګلی مونږ من قبلک ستانه مخکې الا مگر رجالا سړی نوحی مونږ وحی کړی وه الیهم طرف ته د هغوی فاسألو پس تپوس وکړئ پس سوال وکړئ اهل الذکری د اهل علم نه ان کچری کنتم یی تاسو لا تعلمون نه تاسو علم لرئ بالبیناتی سره د ښکاره دلیلونو والزبر او صحیفو وانزلنا او نازل کرومون الیکا طرف تستا الذکر ذکر یعنی قرآن لتبینا ځکه چې تاسو واضح کړئ لناسی د خلکو دپاره ما سوچی نزیلا نازل شوی دی الیهم طرف ته د هغوی ولعلهم او ځکه چې هغوی یتفکرون هغوی غور او فکر وکړي افا امینا آیا بیا بیویری شول الذین هغوی چاچی مکرو چالون او چلول مکر وایی چال چلولو تا مکر فریب مونږ خلکم وایو السیئاتی بد ان چی یخصیفا ننباسی الله تعالی بهم هغوی الارض پزمککی او یا یأتیهم راشی هغوی طرف ته العذاب عذاب من حیث د کوم ځای نه چې لا یشعرون نه هغوی شعور لري او یا یأخذهم هغه اونیسی هغوی فی تقلبهم د هغوی په ګرځېدو را ګرځېدو فما پس نه هم دی هغوی بمعجزین عجز کول والا او یا یأخذهم هغه اونیسی هغوی على تخوف د ویری په حالت کې او په دې کې کو تاسو ګورئ نو خا واو او فا د دې روټ دی خوف هم ویری ته مونږ وایو په اردو کې فإن نو بشکا ربکم رب ستاسو لرؤوف البته ډیر شفقت والدی ډیر شفقت کول والدی او رحیم ډیر رحم کول والدی اولم آیا ولینا یرو هغوی گوری الى ما طرف ته د هغې چې خلقه پیدا کړی دی الله الله تعالی من شیء لسیزوننا یتفیعو چی گرزی ظلاله سوری ده هغی عن الیمینی ده خی طرفنا و الشمائلی او گست طرفنا سجدن سجده کولوالا لله ده الله تعالی ده پارا و هم پده حال کی چی هغی داخرون عجزی کوی خر لفظم رازی پریوتلو توی یعنی بنده چی پس سجده باندی و غرزیگی ده عجزی ده پار رازی ده لفظ ولله اهم ده الله ده پارا یسجدو سجده کوی ما سوچی فی السماواتی پا آسمانونو کی دی و ما او سوچی فی الارضی پس مکا کی دی من دابتن لجاندارونا یعنی لسا ده خاوندانونا والملائکتو او فرشتی و هم او هغوی لا یستکبرون نه هغوی تکبر کوی یخافونا هغوی ویریگی ربهم د خپل ربنا من فوقهم د ځان د پاسنا و یفعلون او هغوی کوی ما سوچی یؤمرون هغوی له حکم ورکړی کیږي وقال او فرمایل الله الله تعالی لا تتخذو متا سو جوړوی الهین اثنین دو الهان هر کله چې د دوو معنی راځي کنه کله هم چې تاسو د غشان حروف لین ټایپ حروف وینئ کنه لکه دلته دی الهین په ها باندې فتحه ده په یا سکون دی د غشانتی اثنین دا هم د غشان دی نو په دې کې د دوو معنی راځي په نورو ژبو کې چې نو هغې کې یو واحدی او یو جمعی لیکن په عربی کې درې قسمه دغه دي صیغې دي یعنی د یو واحد دپاره یو د یو دپاره واحد د دوو دپاره چې دی نو هغې ته دغه وایي مثنی او د دریو دپاره چې شي نو هغه جمع شي نو دا چې دی دا مثنی دی ټیک شو یعنی د دوو صیغه ده انما بشک هو هغه اله اله دی واحد یو فإيايا نصرف زمانا فرحبون پس ویریگ زمانا وله او هم ده هغو ده پار دی ما سوچی فی السماواتی پا آسمانونو کی دی والآردی او زمکا کی وله او هم ده هغو ده پار دی الدینو دین واصبا دائمی یعنی ده همیشه افا غیر الله آیا ده غیر الله نه تتقون تاسو ویریگی وما او هغچی بکم فتاسو من نعمت سو نعمت دی فمن الله دا اللہ دا طرف ندی ثم بیا اذا چکلا مسکم رسی تاسو تا الدرو سو تکلیف فا الیه نو طرف تا دهغو تجو ارون تاسو فریاد کوی ثم بیا اذا چکلا کشفا هغلری کری الدر تکلیف عنکم ستاسونا اذا هم هاغ وقت فریق یوردلا منکم لتاسونا بربهم سرد خپل رب یشرکون هغوی شریک جوړوي لیکفرو زکه چې هغوی ناشکری وکړي بما د هغې چې آتیناهم ورکړي دي مونږ هغوی له فتمتعو نو تاسو فایده اوچته کړئ فسوف پس ډیر ضربه تعلمون تاسو ته معلومه شي
ويجعلون او هغوی مقرروي لما دپاره د هغو لا يعلمون نه هغوی علم لري نصیبا یوه حصه
مما له هغه څونه چې رزقناهم رزق ورکړی دی مونږ هغوی له تالله قسم د الله لتسألن البته ستاسو نه به ضرور سوال کیږي په دې کې روټ دی سین حمزه او لام د سوال کولو د پار راضی نو البته ستاسو نه به ضرور سوال کیږي عامه د هغې په باره کې چې کنتم وای تاسو تفترون تاسو به د ځان نه جوړول ویجعلون او هغوی جوړوي لله د الله د پاره البناتی لونه سبحانه پاک دی هغه ولهم او د هغې د پاره دی ما د سوچی یشتهون هغې خواهش کوي وإذا أو چکلا بشیرا خوش خبری ورکڑی کیگی احدهم پا هغوی کی او کسلا بالانفا دا جنی ظل نشی وجهوه مخ دا هغو مسودن طور وهو او هغا کذیم سخت غمگین شی یتوارا هغا پتیگی من القوم دا قومنا من سوئی پا وجه دا شرم ما دا سوچی بشیرا هغول زیره ورکره شو بیهی سرداغی ایم سیکوهو آیا هغا اوساتی دا علاهونین سرد زلت یعنی سرد شرمندگی ام یا یدسوهو هغا خخ کری دا فی التراب پخاورکی علا خبردار سا سمر بددا ما د سوچی یحکمون هغوی فیصله کوي یعنی هغوی حکم ورکوي
للذین دها خلق د پاره سوچی
لا یؤمنون نه هغوی ایمان راوړي
بالآخرتی په آخرت باندې
مثلو مثال دی السوء بد ولله او د پاره د الله المثلو مثال دی الاعلى اعلى وهو او هغا العزيز دير زبردست الحكيم خهكمت والده ولو او كچري يؤاخذ نول الله الله تعالى الناس خلق بظلمهم بوجد غيد ظلم ما نبا ترك هغا پريك دي عليها فده باندي فبريكت كيوليك ازمكا من دابتين یو جاندار یعنی د سا خاوند ولیکن او لیکن یؤخرهم هغه مهلت ورکوي هغوی له الى اجل د یوې مودې پورې مسمى مقرري فاذا بیا چې کله جاء راشي اجلهم د هغوی مقرر وخت لا یستأخرون نه به وروستو پاتې شي هغوی ساعتا یو ساعت ولا او نبا يستقدمون هغوی وړاندې شي دا لستقدمنا یاد ساتئ د دې روټې قاف دال میم قدم چې دی نو دا بنده مخکې اخلي وړاندې کیږي د دې سره نو یستقدمون هغوی وړاندې شي ویجعلون او هغوی مقرروي لله د الله تعالی دپاره ما هغه څه چې یکرهون هغوی نه خوښوي پخپله په بریکټ کې لیکي په خپله وتصفو او بیانوي السنتهم جبی د هغوی الکذبه دروغ ان چې بشکه لهم د هغوی دپاره الحسنه نیکی ده لا جرمه نشته سوشک ان یقینا لهم د هغوی دپاره النار اور دی وانهم او بشکه هغوی به مفرقون وړاندې لیږلې کیږي په بریکټ کې ولیکئ دوزخ ته په دې آیت کې څومره ډېر سوی ورته تاکید دی دلته کې ګورئ اوله راغی لا جرمه نشته سو شک یعنی شک پکې نشته یقیني خبره ده بیا راغی ان یعنی بې شکه یا یقینا او بیا راغی دلته کې وانهم او بې شکه هغوی به درې تاکیدونه دي په دې یو آیت کې تالله قسم د الله لقد البته بشکا ارسلنا لیږلی دي مونږ الى امم طرف ته د ځینې قومونو ځینې پکې کم ځای نه راغی یعنی دلته کې چې دا نکره لفظ راغلی که نه امم د میم د لاندې کثرتین دي ډبل زیرونه دي ټیک شو نو دا یا د یو معنی ورکوي یا د ځینې معنی ورکوي ټیک شو من قبلک ستان وړاندی فزینا نخیستکل لهم د هغوی دپاره الشیطان شیطان اعمالهم عملونه د هغوی فهو پس هغه ولیهم دوست د هغوی الیوم نن ولهم او د هغوی دپاره عذاب عذاب دی الیم دردناک وما او نه دی انزلنا نازل کړی مونږ علیکا پتا باندی الکتاب کتاب فبریکٹ کی ولیکے قرآن الا مگر لتبین زکا چی تو واضح کری دا لی چی دے دلتا یعنی زکا د دې د پاره راغلی دی تو ستا د پاره لیتو بینه او با یا نون چې دی واضح کولو ته وایي ښکاره کول بیانول کلا وهل دا ټول دې په معنی کې راځي لیتو بینه ځکه چې ته واضح کړې لهم د هغې د پاره الذي هغه شی اختلفو هغوی اختلاف وکړو فيه په هغې کې وهدن او هدایت ورحمتن او رحمت دی لقوم د هغه خلکو د پاره یؤمنون چې ایمان ساتي. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ ترجمه ده. نن اوس به انشاءالله موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ د آیا نمبر 41 نه واخله د 64 پورې آیتونه. په نننی سبق کې به تاسو وګورئ چې مشرکین مکه چې کوم اعتراضات کړي دي هغوی له جوابونه ورکړی شوي دي. لکه ما چې درته ویلي وو چې دا سورت چې دی نو په دې کې د توحید بحث دی. شرک رد شوی دی په دې سورت کې. تر اوسه پورې چې موږ کوم آیتونه ویلي دي نو په هغې کې الله تعالی انسان له د توحید سبق ورکړی دی او د شرک مذمت شوی دی چې د شرک هیڅ دلیل نشته. موږ ته خیالی شوی دی چې د شرک د سره سو بنیاد نشته او نن به هم ګورو چې د مشرکینو عقیدې رد شوی دی. هغوی چې به کومه نکته چینی یا اعتراضات کول د هغې جوابونه ورکړی شوی دي. اس منگورو دا آیت نمبر 41 روبا سی آیا نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین او هاغ خلق هاجرو چاچی هجرت اکرو فی اللہ دا اللہ پلارکی من بعدی پس دینا ما ظلمو چی پا هاغوی باندی ظلم اشو. هاغ خلق چی هاغوی پا هجرت کولو باندی مجبور شویو. هجرت خو په دنیا کې ډیر خلک کوي لکه زناور او مارغان هم کوي. انسان د یو ملک نه کله د رزق د پاره ځي کله د تعلیم حاصلولو د پاره. بعضی وخت خلک د وادو په وجه ملک پرېږدي او لاړ شي. یو ځای ته مستقل طور تلل هغې ته هجرت وایي. خپله علاقه پرېښودل یعنی د یو ځای نه مستقل طور تلل هغې ته هجرت وایي. خپله علاقه پرېښودل او بل خوا تلل. لیکن د دې هجرتونو څه ثواب نشته. لیکن د الله تعالی په لاره کې چې کوم هجرت شي نو هغه داسې هجرت دی د هغې په باره کې الله تعالی فرمایلی دي لنبوی انهم فی الدنیا حسنه ولاجر الاخره اکبر. هغه خلک چې څوک د الله تعالی د خاطر هجرت کوي الله تعالی د هغوی دنیا هم ښه کړي هغوی له په دنیا کې هم ښه ځای ورکړي او په آخرت کې هم د هغوی لپاره ډیر غټ اجر دی. خو دا آیت موږ د مکې والو په باره کې واخلو یعنی که دا آیت د مکې والو په باره کې واخیستی شي نو د هغوی خپل نږدې خلک د هغوی رشته داران د هغوی نه پردي شول بیگانه شول د هغوی محبتونه په دشمنی کې بدل شو. هغه خلک چې د ځانونو نه به ورته خواږو یعنی خپل رشته داران چې وو او هغوی د نو هغوی د دې مخالفتونه شروع کړل. د دې د پاره ځمکه تنګه شوه د الله د لارې نه د منع کولو د پاره چې تاسو دا لاره پرېږدئ. په دې وجه یې هغوی تنګول او ظلمونه یې پرې کول او دا ظلم صرف په دې وجه چې تاسو به د الله په دین باندې نه ځئ چې د الله تعالی لاره پرېږدئ. د هغوی دپاره ځمکه تنګه شوه یعنی کوم خلک چې اسلام طرف ته راغلی وو نو هغوی هغه ځمکه پرېښوده لیکن دین یې پرې نه ښودو. او دا اصول موږ ته همیشه یاد ساتل دي. الحمدلله نن داسې حالات نه دي چې خلک د دین په وجه داسې تنګ کړي شي. ځینې ځایونه شته لکه په چاینا کې ځینې خلک په کانسنټریشن کیمپس کې بند کړی شوي دي صرف په دې وجه چې هغوی مسلمانان دي او چې هغوی خپل دین پرېږدي. د دې لپاره د هغوی برین واشنګ کیږي او په هغوی په مختلفو طریقو باندې ظلمونه کوي او دین پې پرېږدي. په داسې حالاتو کې د خلکو دپاره هجرت کول ضروري شي. نو مشرکین مکه د مسلمانانو سره هم داسې کړي وو. د هغې په وجه مسلمانانو دوه هجرتونه کړي وو. یو د حبشه هجرت وو حبشه طرف ته تلي وو او بل مدینه طرف ته. او چې لا هجرت نه وو شوی دلته د الله د طرف نه هم مدینه طرف ته د هجرت کولو اشاره ملو شوی ده چې دا هجرت په مسلمانانو ته کول وی چې کله په هغوی باندې داسې مشکل حالات راشي نو داسې نه ده چې دین پریږدي چې کله بنده دا خبره محسوسه کړي چې اوس زما دین محفوظ نه دی نو بیا هغوی له پکار وي چې د هغه ځای نه هجرت وکړي بیا هغه ځای پرېښودل پکار وي لیکن د بنده سره د ټولو نه غټ غم دا وي چې د کوم ځای نه به خورو او سکو او نوکری به چرته وي او زما د تجارت به سوکېږي نو الله تعالی وفرمایل چې الله به در له په دنیا کې هم ښه ځای درکړي او د آخرت خو داسې لوی اجر دی چې د هغې نه بنده خبر شي نو ډېر زیات به خوشحاله شي ځکه چې دا آسان کار نه دی خپل کور محله پرېښودل خپل وطن او دوستان رشته داران پرېښودل او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې خپل آرام واله ځای پرېښودل نوکری خپل مالونه خپل بزنس پرېښودل او چې بنده وایي چې زه د الله د خاطر بل خوازم نو دا ډېره غټه حوصله غواړي دا ډېر غټه حوصلې کار دی په خوله ویل آسان دی لیکن د دې کول ډېر ګران دی په هغه ورځو کې مسلمانان به ډېر په ښه ورځ او هغه هر څه پرېښودل آسان نه و نن که څوک ځي نو د ښه ژوند دپاره د ښه ځای په تلاش کې ځي د ښه ځای په تلاش کې ځي په هغه ورځو کې به خلک د خپلو کورونو نه په هله آسانه نه وتل چې کوم ځای به پیدا وو او میشته وو نو هلته به هغوی د هغوی ژوند او مرګ وو داسې هجرت به نه وو او خلکو ته به په خپله قبیله کې اوسېدل ډېر محفوظ ښکارېدل د هغوی قبایلي نظام وو د هغوی څنګه نظام وو قبایلي نظام وو یعنی ډېر د هغوی قبایلي نظام چې وو نو هغه ډېر مضبوط وو نو په داسې حالاتو کې د الله د خاطر کډوړل آسان نه وو د خپل کور کلی سره د خلکو جذبات اټیچډ وي خپل کلی په هر چا باندې خوږ وي دا آسان نه وي په فتنه دجال کې به انسان ته خپل کور پرېښودل وي او چرته په غار کې به ورته پناه اخیستل وي د کور نه ډېر لري تلل صرف په دې غرض چې خپل دین بچ کړي په خپله تاسو سوچ وکړئ آیا موږ په دې پوزیشن کې یو چې موږ هر څه راواخلو کور پرېږدو روان شو د انسان په زړه کې څومره ویره تره وي نو سوچ کوئ مسلمانانو ته هجرت کول آسان نه وو په هغه ورځو کې دا آیتونه ویل ډېر آسان دي لیکن یقین کول چې الله به راله بهتره راکړي او دا د هغو وعده ده او الله تعالی هغوی له ورکړل هغه هر څو ګورئ هغه مسلمانان چې خالي لاس رسېدلي وو مدینې ته هیڅ هم نه وو د هغوی سره حضرت صحیب رضی الله عنه چې کله هجرت کولو نو کافرانو هغه را ایثار کړو او هغه یې منع کړو چې تاسو هم ګټلی دي نو هغه بدلته په مکه کې پرېږدي خپل ټول مال به پرېږدي او هله به ځې د دې مال سره ته نشې تلی نو هغه وی چې صحیح ده او د خپل ټول مال پته یې هغوی له ورکړه چې په فلاني ځای کې زما مال دی نو خالي لاس ته هغه ځای نه وتلی وو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په مدینه کې یو ځای شو یعنی هجرت یې وکړو د هغو خواهش دا وو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له لاړ شي که په مکه کې هغه په آرام باندې نه وې که په مکه کې هغه په اسلام باندې نه وې نو ښه په اسانه ژوند تېرولی شو لیکن مسله دا وه هلته چې دا کلمه پرېږده اسلام پرېږده او څومره غلامان وو چې په هغوی باندې ډېر سخت ظلمونه شوي وو چې دین اسلام پرېږدی لیکن هغوی دین پرېښودلو ته نه وو تیار نو الله تعالی وفرمایل چې دین مه پرېږدی او ځمکه پرېږدی وطن پرېږدی نو الله تعالی بیا هغوی له برکتونه ورکړل عبدالرحمن بن عوف خالي لاس راغلی وو لیکن چې هغو به خاورې له لاس وړړو نو د هغې نه به سرو زر جوړېدل هغو ته دومره مال میلاو شوی وو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته فرمایلي وو چې ته به جنت ته په خپاړو ځې هغه پریشانه شو چې یا رسول الله څه وجه ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا د مال د حساب په وجه د هغو مال ښه د حلال مال وو هغه دومره فیاض وو چې یوه ورځ پوره قافله ده راغله یو ورځ پوره قافله راغله د هغو چې په هغې کې څو سوه اوښان وو او هغه د سامان نه ډک وو او هغه ټول مال هغو د الله په لاره کې ورکړو او هغه چې او دا چې ونو دا عام صدقه وه نو دیرش دیرش غلامان یعنی د هغو چې به کومه عام صدقه وه نو هغه به دیرش دیرش اوښان به یې ازادول. د عام صدقې مطلب دی لکه مونږ خلک چې کله د چندې بکس وګورو او لږه پکې ور واچوو سو که نه لکه روزانه چې مونږ ورکوو سي لږه ډېره نو دا به د هغو عام صدقه وه داسې وه د هغو عام صدقه. یو ځل یې یوه ځمکه خرڅه کړه چې په څلوېښت زره دیناره باندې یعنی یو ځل یې ځمکه خرڅه کړه په څلوېښت زره دیناره باندې او ټوله یې د الله په لاره کې ورکړه. بیا هم هغه ویرېدو چې چېرته دا مال ما هلاک نه کړي او دغه شان حضرت عثمان رضی الله عنه له هم الله تعالی ډېر زیات مال ورکړی وو او د نور صحابه کرام رضی الله عنهم هم دا حال وو چې صرف شل کاله وتی وو د هغوی په هجرت کې او حال دا وو چې زکات اخیستو والا څوک نه وو نه صرف ورکول والا وو. سبحان الله سبحان الله دا هغه خلک وو چې هجرت یې کړی وو او خالي لاس راغلی وو نه د انصارو په مال کې کمی راغلی وو او نه د مهاجرینو. چې کله خیبر فتح شو نو د مسلمانانو حالات بدل شو. د فتح مکه نه مخکې صرف په یو څو کاله کې داسې د هغوی حالات بدل شول. لیکن انسان داسې ویریږي چې د کوم ځای نه بخورم. د ټولو نه غټ فکر ورسره د روزۍ وي. لیکن کو چری د الله تعالی په وعدو باندې انسان یقین وکړي کنه نو الله سبحانه وتعالى ورکوي او هغه کمی نه راولي. او کو د اخرت د اجر بنده ته پته ولګي نو هغه به حیران شي. نو وفرمایلی شو لو کانو یعلمون کاش چې هغوی پوهېدې چې دوی ته پته وي کاش چې دوی علم لرلې. خلکو ته انفورمیشن علم ښکاري. هغوی وایي چې تاسو به مونږ ته څه وښیئ مونږ ته ټوله پته ده. نو هغه انفورمیشن دی هسې معلومات دي هغه علم نه دی. د دې سره ژوندونونه بدلیږي. د قرآن د علم د اخیستو سره دا کوم علم چې خلک د واټسایپ او ټي وي نه اخلي نو دا ټول انفورمیشن دی دا علم نه دی. چې کله علم راشي نو بیا د بنده په دې وعدو باندې یقین هم پیدا شي چې دا د الله تعالی وعده ده چې هغه به په دنیا کې هم ډېر هر څه راکړي او د اخرت اجر خو ډېر زیات ښه دی بهتر دی. بیا د انسان هیڅ فکر نه وي. بیا د هغو سره د هیڅ څیز غم نه وي چې کله هغه د هجرت لپاره قدمونه واخلي. او اوس خو هجرت ختم دی. په حدیث کې راځي چې مهاجر هغه دی چې هغه هر هغه شی پرېږدي د څونه چې الله تعالی هغه منع کړی وي. یعنی دا هم یو هجرت دی. دا واړو واړو هجرتونه دي. نن هغه هجرت نشته نو دا هجرت خو کولی شو کنه د کوم څیز نه چې الله تعالی بنده منع کړی دی. یعنی دا هم یو هجرت دی. نن دا هجرت خو مونږ کولی شو کنه او الله تعالی به د هغې بدله بیا په دنیا کې هم ورکوي. الله تعالی د چا بدله د ځان سره ږدي نه. د خلکو دا خیال وي چې پته نشته چې زه دا شی پرېږدم نو خلک به څه وایي. خلک به ما پرېږدي زه څنګه پرېږدم دا. نو الله تعالی داسې ښکلې وعدې کړې دي چې که انسان په دې وعدو باندې یقین وکړي که نه نو بیا یو ګناه پرېښودل هم نه وي ګران. چې کله انسان د الله د ویرې په وجه یو شی پرېږدي نو الله تعالی د هغې نه بهتر شی هغو له په دنیا کې ورکړي. مثلا د حرام جاب وو هغه تاسو پرېښودو او ستاسو سره فکر وو چې زه به اوس څه کوم اوس به مونږ د کوم ځای نه خورو. نو یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی به درته د هغې نه ښه او پاکه روزي درکړي. دغه شان که تاسو په حجاب شروع کولو باندې ویرېږئ چې دا خلک به څه وایي ما ته به مولا هوایي او زما سره به نه کینی زما دوستان به ما پرېږدي نو الله تعالی به د هغوی نه بهتر دوستان تاسو له درکړي. تاسو لږ کوشش خو وکړئ که نه او وګورئ چې الله تعالی څنګه معامله کوي ستاسو سره. کو چرې تاسو په یو ګناه کې نښتیئ که الله تاسو له د هغې نه بهتر شی در نه کړي نو بیا ووایئ دا د الله تعالی وعدې دي. که تاسو دا ځمکه پرېږدئ که نه نو الله سبحانه وتعالی به درله بهتر ځای درکړي او په آخرت کې به هم درکړي. لیکن دا هغه څوک کولی شي چې الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون دا هغه خلک کولی شي چې څوک صبر کوي او په خپل رب باندې دا غوی یقین وي او توکل وي. او صبر هغه دی چې کله په بنده باندې قدرتی جذبات راځي خو بنده خپل ځان قابو کړي، هغه خپل ځان د الله او د رسول په خاطر منع کړي، مثلا د غم په حالت کې چغې او چغاري وهل او خپل سر دیوالونو ته راتلول، دا نیگیټیو ریاکشنز دي چې کله انسان په داسې حالاتو کې ځان قابو کړي نو الله تعالی بنده له داغې نه نو الله تعالی بنده له داغې بهترین اجر ورکړي، انعام ورله ورکړي. او که د هجرت ته طرف نه ورته وکتی شي چې کله انسان دا سوچ وکړي چې ټیک ده بل ځای ته بتلل آسان نه وي، صبر به کول وي ماته، چې په چا کې صبر وي نو هغه هجرت کولی شي. او دویم څوک دا کار کولی شي چې څوک په الله باندې توکل وکړي، توکل یعنی د هغه په الله باندې یقین وي چې زما رب به مال راکوي. چې څوک یقین ساتي نو هغه ته ملاویږي چې زما رب به ما داسې نه پرېږدي، هغه زما سره دی. او په حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به یو منادی راشي او ندا به کوي چې چرته دي صبر کولو والا، صبر کولو والا به ودرېږي. هغوی ته به وویلی شي چې بغیر د حساب کتاب نه جنت ته نه نوځئ. لیکن چې انسان تادی نه کوي چې زما دعا ولې نه قبلېږي، زما دعا ولی نه قبلیږي، زما سره ولی داسې وشول، دا ټول سیزونه دا بے صبری ده، نو بے صبری ما کوي. الله به صبر والولا په دنیا کې هم ښه حسنه ورکوي او په آخرت کې هم، چې څوک په خپل رب باندې یقین کوي. او در روان آیت نه واخله، د 50 آیت پوری یو ټاپک دی، یو موضوع دی. دې آیتونو ته به مونږ په یړ باندې ګورو. په دې کې هغه خبرې دي چې کله به هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اعتراضونه کول، چا به کول؟ کفاری مکه، او مخالفتونه به کول. او د هغوی د ټولو نه غټ اعتراض دا و، کچری دی رسول وي نو دا بیا انسان ولی دی؟ پکار ده چې دی یو فرشته وي، دی بشر ولی دی؟ بشر خو رسول نشي کېدی. نو د دې جواب مخکې هم سوزل راغلی دی، کچری په ځمکه باندې فرشته آبادی وي نو بیا به الله تعالی د فرشته په شکل کې رسول را لېږلی و. لیکن دلته انسانان اوسیږي نو د هغوی دپاره به فرشته څنګه راځي؟ او کچری فرشته په انساني شکل کې راتلې نو بیا به هم تاسو نه منله، یو خو به هغوی بیا فرشته نه شوه برداشت کولی. او بله به هغوی له دا بهانه جوړوه چې دا خو فرشته ده نو ځکه مونږ دا کار نشو کولی، مونږ خو انسانان یو، مونږ دا څنګه کولی شو؟ نو الله تعالی د پیغمبرۍ د پاره د انسانانو نه یو انسان منتخب کړو چې دی به زما پیغام رسوي. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، او نه دي لېږلي مونږ ستانه مخکې مگر سړي. نوحي الیهم، مونږ وحي کړي وه طرف ته د هغوی، اے نبی ستانه مخکې هم چې څومره پیغمبران راغلي دي نو هغه ټول رسولان وو. نو په دې کې بیا دومره د حیرانېدو څه خبره ده، چې فرشته ولې رانغله؟ د دې نه مخکې هم انسانان راغلي دي. فاسألو اهل الذکر، پس تاسو تپوس وکړئ د اهل ذکر نه. د ذکر څه مطلب دی؟ د ذکر خو هسې مطلب دی یادګیرنه، هغه شی چې د انسان په ذهن کې و خو هیر شو ترینه. هغه ته د یادګیرنې لپاره چې راځي نو هغه ذکر وي. لکه مونږ خلک چې وایو چې مونږ ستا ذکر کوو، یعنی ته مو یادولې، یعنی ته مونږ نه مخکې نه پیژندې لیکن هیر شوې ویرانه، نو په دغه وخت کې مونږ یادولې، ستا ذکر مو کوو. نو د ذکر مطلب قرآن هم دی، او د قرآن نه مخکې چې کوم کتابونه وو نو هغه هم مطلب دی. نو دلته د اهل ذکر مطلب دی اهل کتاب، د چا سره چې د کتاب علم دی. هغوی ته ټوله پته ده، د هغوی نه پوښتنه وکړئ. کچریستاسو سره علم نوی د اهل ذکر نه تاسو کړی پښتنه وکړی زکه چې هغوی طرف ته چې کوم رسولان راغلی وو نو هغه خو هم ټول سړی وو په هغې کې یو هم فرشته نه وه. هغوی ته وویلی شو چې د آسماني کتابونو کوم عالمان دي نو د هغوی نه پوښتنه وکړئ. دلته مونږ ته یو ډېر غټ سبق ملاویږي چې کله مونږ ته د یو څیز علم نه وي نو مونږ له تپوس کول پکار دي، پوښتنه پکار ده. مونږ داسې نه شو کولی چې په خپله باندې قیاسونه کوو چې زما دا خیال دی چې دا کار به داسې شوي. مونږ له داسې خلکو نه پوښتنه نه ده پکار چې د چا سره علم نه وي. اکثر چې خلک په یو محفل کې ناست وي نو د نورو نه پوښتنه کوي چې اورېدلی مو دي چې نن سبا دا خبره چلیږي، ستاسو د دې په باره کې څه خیال دی، او هغوی ته به خپله هم پته نه وي. نو مونږ بیا د داسې خلکو نه مشورې اخلو چې د هغوی سره د سره علم نه وي او د هغوی نه مونږ علم زده کوو. نو دلته مونږ ته پته ولګېده چې تپوس ته هغه کس نه پکار وي چې څوک علم لري په هغه ایریا کې ماهران وي، او دغه شان چې کله مونږ قرآن طرف ته راځو نو د هغه خلکو نه تپوسونه کوو او مشورې اخلو چې هغوی په خپله قرآن نه وي ویلي چې زه کلاس واخلم او کوا نخلم. ما له داسې کال راغلی وو، ما ته ویلی شوي دي چې جوین کړه، تاسو ما له څه مشوره راکوئ، ستاسو څه خیال دی؟ د داسې خلکو نه مشورې اخلي چې هغوی چېرته سبق ویلی نه وي، نو ځکه وفرمایلی شو چې د اهل ذکر نه تپوس وکړئ. دغه شان چې څه مسله وي یا د دین په څه خبره پوهېدل وي، هغه وخت مشوره داسې خلکو نه وي پکار چې څوک بې علمه وي. او دلته د اهل ذکر تعریف شوی دی، یعنی هغه خلک چې د هغوی سره د وحي په باره کې علم وي، د وحي الهي نه خبر وي، د هغوی نه پوښتنه پکار وي. بالبینات والزبر، سره د ښکاره نښو او صحیفو. دا خبره چې دا نو د دې تعلق د تېر آیت سره دی. یوه بله اهم خبره دا ده چې څومره هم پیغمبران راغلي دي نو هغه ټول سړي وو، په هغې کې یو هم نسا نه وه، ښځه نه وه، یعنی ټول سړي وو. دا خلکو چې نوي نوي خبرې شروع کړې چې د ښځې امامت او ښځه به خطبې ورکوي په مسجدونو کې او ښځې او سړي به په یړ باندې ودرېږي او مونږ مرسته کوئ ځکه چې مونږ خو د چا نه کمی نه یو، نو مونږ ته په دې خبره پوهېدل دي چې الله تعالی دا رول سړو له ورکړی دی د همیشه راسي تر نن ورځې پورې. یوه ښځه هم نبی یا نه ده راغلي. ها، الهام کړی دی الله تعالی ام موسی ته، یعنی د موسی علیه السلام مور ته یا حضرت مریم ته، لیکن هغوی نبیانې نه دي جوړې شوي. هغوی الله تعالی ته ډېرې نږدې وې لیکن هغوی نبیانې نه وې. نو مونږ ته دلته پته لګي چې ښځې نبیانې نه دي راغلي، او نن ښځې دا خبره ثابتوي چې مونږ د سړو نه په یو لحاظ باندې هم کمی نه یو. نو دا مقابلې نه قرآن کړی دي او نه چرته داسې بحثونه شوي دي د صحابه په مجلسونو کې. نو داسې خبرې هیچ چا هم نه دي کړي، او نن مونږ څنګه دا شیطانی خبرې را ایستې دي او مونږ دا قسمه بحثونه کوو چې څوک افضل دی. او ښځې دا خبره ثابتوي چې مونږ د سړو برابر یو. د دې دپاره هغوی الټه سیده حرکتونه کوي، الټه سیده خبرې کوي، لیکن هغوی په دې خبره نه دي پوهه چې د دواړو جدا جدا ذمهواری دي. تر نن ورځې پورې په تاریخ کې یوه ښځه هم نبی یا نه ده راغلې، او دا خبرې تاسو ته د زړو کتابونو عالمان هم ویلی شي. نو پیغمبرانو بینات راوړي دي. بینات څه وي؟ معجزې هم بینات وي، او چې څومره هم روښانه دلیلونه دي چې د هغې سره بنده ته هدایت ملاویږي نو هغه هم بینات دي. که یو پیغمبر وي، که یو پیغمبر معجزه هم اونه خیی، نو دا او خپل ژوند هم بینه وي، یو روښانه دلیل وي چې دا رښتینی دی. لکه نوح علیه السلام 950 کاله تبلیغ کړی وو، نو ولې د هغو ژوند بینه نه وو؟ د هغوی د ژوند نه پته لګي چې دوی رښتینی دي، ایمان یې رښتینی دی، د هغوی پاکوالی، د هغوی کردار، د هغوی اخلاق، د هغوی طور طریقې، دا هر څه بینه وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند هم بینه وو. نو الله تعالی پیغمبران د روښانه دلیلونو سره راولېږل، د معجزو سره راولېږل. او دا لفظ زبر چې دی، نو دا د زبور جمع دی، دا د زبور جمع دی، یعنی صحیفه سکریپچرز چې وته وایو. یا خو په یو پیغمبر باندې صحیفه راغلی وي او یا هغه د تیر شریعت صحیفه خلکو ته بیانوي، یعنی په زوړ شریعت باندې وي. نو په ځینو پیغمبرانو کتابونه راغلي وو په ځینو باندې صحیفه، او ځینو د زوړ شریعت کتابونه او صحیفه بیانولې. پیغمبرانو له الله تعالی دا ورکړل، وانزلنا الیک الذکر، او موږ نازل کړو ستا طرف ته ذکر، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته. او دا ذکر یعنی دا قرآن په دې وجه راغی، لتبین للناس، دا پتا باندې په دې وجه نازل شو چې تی خلکو ته بیان کړي، یعنی چې واضح کړي دا بیان کړي دا خلکو ته. او دا د هغه خلکو د پاره حجت دی چې کوم خلک وایي چې زمونږ د پاره قرآن پوره دی او د حدیث ضرورت نشته.